افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبې په ورځ په رسمي ډول په کار پیل وکړ. د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکي هر ډول معاهدې ضمانت وکړي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په راتلونکو څو اونیو کې د خلیج له عربي هیوادونو کتنه وکړي. دوستانو د ازادي رادیو په دې خبري سات کې زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني په دې هیله چې خبر اس بولري. دا د ازادي رادیو خبري سات دی چې پکې په یادو مسایلو سربېره ګڼ نور خبري رپورټونه او مطالبه هم لرو. د سیمه او نړۍ خبرونه فریوا ظاهر چمتو کړی دی. فریوا جان دا راته وایي چې د سیمه او نړۍ په خبرونو کې مهمه مسله څه شته؟
انصر مننه. مهمه مسله دا چې د امریکا د دفاع وزیر اشکار سره د سری بهیرې جدي شرط رسیدلې تر سوال د عربي مشرانو سره د ایران د اټومي توافق په اړه خبري وکړي او غوښتي ډاډ ورکړي. د غرض په بریتانیا کې د قران کریم هغه پاڼه موندل شوی چې 1300 کلونه پخوانی دی، یعنی د اسلام د پیغمبر زمانه تر رسیدو. د غرض نور خبرونه هم لرم.
باید یادونه وکړو اوریدونکو ته چې دغه د قران پاک نسخه چې موندل شوې دي ډېرې زړې نسخه دي، او په دې اړه په خبر سربېره موږ یو رپورت هم لرو. په همدې خبري سات کې دوستانو مخکې له دې چې د سیمې او نړۍ خبرونو ته راشو، په موکې د افغانستان اړوند خبرونو ته ناجیا صفای دروري.
دا هم د مهمه خبرونو سر ټکی. په فاریاب کې د ځانمرګي برید لامل نن نستنه وجل شوی او تر 500 ډیر ټپیان دي. چارواکي وایي تر هغه بعد ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه نشي چې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رانشي. د هرات د خرولې ریاست 15 تنه کارکونکي د اداري فساد په تور نیول شوی. د خبرونو تفصیل. د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله نن سنه وژل شوی او له 500 ډیر ټپیان دي. د بیخیل سیمې د 209 شاهین قول اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي رادیو ته ویل چې وژل شوی او ټپیان تر ډیره ملکی وګړي دي. له بلې خوا د فاریاب د امیر اختیار رئیس عبدالعلي حلیم ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته د 900 کسانو جسدونه انتقال شوي چې 15 افغان سرتیري هم پکې شامل دي. د انتحاری حمله نن له غرمې مخکې د المار ولسوالۍ په بازار کې شوې ده. په فاریاب کې د انتحاری حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د دې ولایت د امنیتي وزیر د سړلو لپاره فاریاب ته ولاړ شي. افغان چارواکي وایي تر هغه چې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات را نشي، د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به هم اعلان نشي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاح کمیسیون چې نن یې په کار پیل کړی، یو دنده داده چې د انتخاباتو نیټه وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د جوزا په دیرشمه نیټه وویل چې تر یوې میاشتې پورې به د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. بلې خوا مشرانو جرګې خبرداري ورکړه چې له دې وروسته به د ولسی جرګې پریکړې ورته د منلو وړ نه وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو او دسیسو په وړاندې بریالي دي. نورالحق علومي نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په یو خبري کانفرنس کې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه د خپلو هیوادونو د امنیت او ثبات لپاره باید افغان ځواکونو ته لازم امکانات او تجهیزات برابر کړي. او د هرات د خرولې ریاست 15 تنه کارکونکي د اداري فساد په تور د ملي امنیت ریاست له خوا نیول شوی دي. د دې ریاست د استیناف سرنوالۍ رئیس سمیع الدین دهین وایي چې دغه کسان د دولت له عوایدو څخه د شخصي استفادې په تور نیول شوی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
ازادي د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر د سری بهیرې جدي شرط ورسید د پپام کلری هلته د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د کارتر د لیدنه د هغه سیمه ییز سفر یو برخه ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د واشنگټن متحدینو ته د ډاډ ورکولو په هدف پیل شوی دی. نوموړي پرون په اردن کې د وینا پر مهال وویل چې متحده ایالات او اسرائیل ژمنه کړې چې په سیمه کې به د ایران د تخریبي نفوذ په وړاندې مقابله کوي. کارتر د جولای پر شلمه نیټه د اسرائیل لستر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې د ایران له اټومي موافقې سره تر ټولو سخت مخالف دی وکتل. د دغې اټومي موافقې له مخې به د تهران د اټومي پروګرام د فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلي بندیزونه په تدریج سره لرې کیږي. اسرائیل او د خلیج سنی حکومتونه په دې باور دي چې دغه تړون به د ایران مشرتابه چې اوس په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې په مداخله تورن دي نور هم پیاوړی کړي. ترکی چارواکي وایي د سوریه پولې ته نږدې په سیلان پینار شارګوټي کې په یو برید کې دوه پولیس افسران وژل شوي دي. د ترکیې ټلویزیون د سانلیور فاسیمی د والي له قوله ویلي چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا چاودنه به یو تروریستي عمل وي. تر دې دوه ورځې وړاندې د سوریه سرحد ته نږدې په سورج نومي شارګوټي کې په یو ځان وژونکي برید کې دوه دېرش تنه ووژل سوه. د ترکیې صدر اعظم د احمد داوودوغلو د جولای د شلمې نېټې هغه برید ته اسلامي دولت ډلې یا داعش کار بللی دی. دغه ډله د سوریه سر د پولې هاخواته له کوردي ځواکونو سره جنګیږي. هغه کس چې د امریکا په اوهایو ایالت کې د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو په جذبولو تورن دی نن په محکمه کې د بیګناهی ادعا وکړه. 18 کلن امیر سعید رحمان بن غازی د غیر قانوني وسلو پرانیولو او له تروریستي ډلو سره په مرستې تورن دی. نوموړی د جولای په 19 هغه مال ونیول سو چې غوښتل د اف بی آی له یوه مخفي کارکوونکي څخه یو میل وسله وپیری. چارواکي وایي رحمان بن غازی تیر کال د اسلامي دولت ډلې ته خپل وفاداري اعلان کړې وه او هڅه کړې چې نور کسان هم دغې ډلې ته او کومری. د اف بی آی د مامورینو د شکایت پاڼې له مخې بن غازی د غراز غوښتل د آی کی وڅلوش ډول وسلې په اخستلو سره په متحده ایالاتو کې بریټ وکړي. یو غیر رسمي غیر حکومتي اداره چې مقر په امریکا کې د یو لسه باندې شلو کلونو رئیس په روسیه کې فعالیت لري وایي په پام کې لري په هغه وخت کې خپل فعالیت بند کړي. دوی دلیل هغه نوې قانوني ادوي چې لمخې په روسیه کې بهرنۍ ادارې په نشه کوي. د مکارتر موسوي پریکړه کړې چې په مسکو کې د دې ادارې څنګه وتړي ځکه نوې مقررات به په روسیه کې د دوی د فعالیتونو دوام ناممکن کړي. د جولای پر 28 یعنی پرون د روسیې د عدلي وزارت وویل چې 1200 غیر حکومتي ادارو ته خبرداري ورکړي چې کرملین د بهرنی جاسوسانو په سترګه ورته ګوري. او په بریتانیا کې د قران کریم هغه پاڼې موندل سوي چې 1300 کلونه پخوانی دي. دغه مخطوطه یا د قران پاڼې د برمنګام په یو کتابخانه کې موندل سوي دي. بی بی سی نن په یو راپور کې ویلي چې دا د قران کریم د هغې نسخه برخې دي چې په 1900 کلونو کې لایراق څخه بریتانیا ته وړل سوي دي خو نږدې یو پیړۍ دغه قدامت ته چانو پام سوي. رادیو کاربن چې د پخوانی توکو او اجسامو د عمر تعینولو لپاره کارول کیږي شي چې د قران کریم دغه برخه د 1500 پته او 1515 کلونو ترمنځ د بزې یا د میژو پر پوستکه لیکل سوي دي. د اسلام او مسیحیت یو څېړونکی پروفیسور ډیوید توماس وایي دغه مخطوطه چې اوس موندل سوي زموږ د څو محدود کلونو په تفاوت هغه وختونو ته ستنوي چې د اسلام دین ظهور پکښ وکړ. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان ځای ورځوي د تودوخې لوړه درجه 2.0 چټه 21 ده. په کندهار کې هم اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 1.0 چټه 21 ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 21. په هرات کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 21. په جلال آباد کې به اسمان ځای ورځوي د تودوخې لوړه درجه 21 چټه 14 اټکل شوی ده. په غزنی، پکتیا او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای ورځ اټکل شوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 1.3 چټه 13 ده. په پکتیا کې به د تودوخې لوړه درجه 1.3 چټه 18 وي او په بامیان ښار کې د تودوخې لوړه درجه 1.3 چټه 12 اټکل شوی ده.
سمګه کلاس ته رادیو ناوړی د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د دا افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول په کار پایل وکړ. د پرانیستې په مراسمو کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویل
کاری کمیسیون یک کاری نمایشی نیست، یک کاری یک وعده نیست که وعده کرده بودیم یک کمیسیونی آمد، یک تعهد بسیار بزرگی ملی است.
پا دیالا پا بشپل ریپورت سربیر داوری چی ده سمون و بدلون لپاره ده زوان و فعالان و شبکه بیا ده انتخاباتی اصلاحات و ده کمیسیون پر تشکیل انتقاد که دیده شبکی یو گره
دا غړي دموارو تاکني جوړالو پورې اړه لري او موږ د تاسو تشکیل سره مخالفت کوو او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده.
کله چې هوایی ډزې کوي نو پوهیږئ چې پورته توغول شوی مرمۍ بیرته چیرته ځي؟
اختر شپه دغه هوایی فایرونه سره سکه او د وسلوالو خلکو د ما نکریزې کېښودلو په لاسو کې مې سې دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دغه شفاخانه کې سې دغلته اوس پرته یم، نوې کورنۍ په اختر پوسل نه خپله په اختر باندې پوسلم.
د اختر په ورځو کې دې نجلۍ ته ورته ګڼ نور کسان هم په هوایي ډزو ټپیان شوي. یوازې د کندوز ولایت د مرګ ژوبلو په اړه یې رپورټ لرو. پاکستانی دولتي چارواکي وایي چې اسلام آباد او چین چمتو دي چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر ډول معاهدې ضمانت وکړي. د کونړ اوسیدونکي بیا د سولې د پیل شو خبرو هرکلی کوي او په کندهار کې د کلالۍ لاسي هنر اوس هم ژوندی پاتې دی او کاروونکي وایي چې تولید هم ښه بازار لري. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې مو منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د راتلونکي سفر له حاله خبرو. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول په کار پایل وکړ. د افغان حکومت اجرایی رئیس په دې برخه کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي او راتلونکي انتخابات به د ده په وینا شفاف او بې پرې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د ملي وحدت د حکومت تر جوړیدلو او د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت د مشرانو ترجمنې شاوخوا لس میاشتې وروسته بل اخره ټاکل شوی کمیسیون د چهارشنبه په ورځ خپل کار پیل کړ. د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلو بریالیو هڅو سره وکولی شي چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ښه بنسټ کیږدي. خغلی عبدالله وایي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د خلکو له اساسي او لومړنیو غوښتنو څخه دي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د بریا لپاره سیاسي اراده موجوده ده چې نړیوالې ټولنې هم د ملاتړ ژمنه کړې ده.
کیری د لسکلنې څور لسکلنې تجربه دا وښودله چې د افغانستان د خلکو یو لومړیتوب د انتخاباتي نظام اصلاحات دي چې لومړنی او اساسي ګام یې نن د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار په پیل سره واخیستل شو. د دغه کمیسیون کار نمایشي نه دی، یو وعده نه ده چې کړی مو وه، بلکې یوه لویه ملي ژمنه ده.
د خغلی غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د تفاهم لیک یوه مهمه برخه د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول و. که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د دغه کمیسیون د رئیس او غړو د ټاکنې پر سر اختلافونه موجود ول، خو بالاخره دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په خپل کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون اساسي دندې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو راوستل، د انتخاباتي سیستم بنسټیزول، د خپلواکو شفافو او عادلانه انتخاباتو جوړول، د ټولنیز نظام پیاوړي کول، مشارکت او اعتماد جوړول دي. په هغه غونډه کې چې په اجرایی ریاست کې د کمیسیون د کار د پیل په هدف جوړه شوې وه، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې د خپل دندې د سمې سرته رسولو لپاره به پوره هڅه وکړي.
کوشش کردیم که با سرعت لازم
هڅه به وکړو چې په سرعت او دقت سره خپل دنده ترسره کړو. موږ په دې باور یو چې د کمیسیون د کوم شخص ډلې او یا هم کوم بل کمیسیون لپاره کار نه کوي، بلکې د کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د لازم او ضروري اصلاحاتو لپاره کار کوي ترڅو په هیواد کې راتلونکي انتخابات له جنجال او شور پرته چې پوخوا موجود و ترسره شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دیارلس غړي لري چې شاه سلطان عاکفی رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه کار کوي. دغشان علی امیری، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض الله زکی، کاون کاکڑ، صبرینا ثاقب، گل احمد مددزے، عزیز الله رفیع، عبدالحمید غنیزاده او د ملګرو ملتونو د سازمان استاد تدمی چی یاموتو غړی دی. خو د ملګرو ملتونو رول په دغه کمیسیون کې مشورتي دی او د رای ورکولو حق نه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د ملګرو ملتونو د سازمان استاد تدمی چی یاموتو وای یونما دغه کمیسیون لپاره د مرستو د راټولولو په برخه کې ژمن دی.
د یونما رول به په دغه کمیسیون کې مشورتي وي او په ټولو غونډو کې به ګډون لري. موږ به ټولې تخنیکی مرستې او تجربې مساعدې کړو تر څو دغه کمیسیون په سم ډول خپل کار ترسره کړي.
له دې سره سره چې د ملي وحدت حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان ژمنه کړې چې د یاد کمیسیون ملاتړی به وي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ټولنې د دغه کمیسیون کار ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي تر کومه چې ټولو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ونه ویشل شي او کمیسیون له بې پرې او خپلواکو کسانو څخه جوړ نه وي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې به د اصلاحاتو راوستل یو ناشونی کار وي.
تاسو د انتخاباتو د اصلاحاتو د جوړ شوي کمیسیون چې نن کار پایل کړ په دې اړه څه نظر لري؟ دا کمیسیون به څومره د انتخاباتو چارې اصلاح کړي او څه وړاندیز ورته لري؟ په کومو برخو کې اصلاحات پکار دي؟ کولای شي چې موږ ته زنګ ووهئ 0999 203 1540. بل شمېره مو ده 0978 225 55. دا یو بل رپورت تر خپرېدو وروسته موږ ته زنګ وهلی شئ. ستاسو نظرونه هم د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه د جوړ شوي کمیسیون په موضوع راخلو. د سمون او بدلون لپاره د سوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي او وایي چې د دې کمیسیون غړي یوازې د ملي والی حکومت د مشرانو استازیتوب کوي نه د ملت. په دې اړه به د خان محمد سند رپورټ اورو. ورپسې له یادمه باسي چې ستاسو تلیفونونه ته غوږ یو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له پیلېدو سره رسم د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې له حکومت وغوښتل چې د دې کمیسیون د غړو په اړه دی له سره غور وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي یوازې د جمهور رئیس او اجرایی رئیس استازیتوب کوي. د دې شبکې د مشرتابه هیئت غړي همایون میاخیل وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د انتخاباتي اصولو خلاف ټاکل شوي او دوی ته د منلو نه دي.
کوم څه چې موږ اندېښنه لرو هغه د دې کمیسیون د غړو باندې ده. دا غړي د دواړو ټاکنیزو ډلو پورې اړه لري او موږ د هڅو تشکیل سره مخالفت کوو او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې کمیسیون ته یو ځل بیا کتنه وکړي او په افغانستان کې د سیاسي مقتدرو ډلو څخه ځینې استازي د دې کمیسیون غړیتوب ورکړي چې تر څو پورې موږ په راتلونکو کې ودوالیږو چې رڼې ټاکنې ولرو.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون تشکیل غیر اصولي ګڼي چې په همدې ورځ اجرایی رئیس عبدالله په یوې ناسته کې یاد کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې خپل کار پیل کړي. په دې ناسته کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې خپل چارې به په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول هغه وخت مطرح شول چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه وشول او نړیوال ټولنې هم تاکید وکړ چې که په انتخاباتي چارو کې اصلاحات رامنځته نشي له دغه ورګان سره به مرستې ونه کړي. دا چې دا کمیسیون به وتوانیږي چې خپلې چارې په بې طرفۍ سره پر مخ بوزي، دا پوښتنه مو د دیموکراسۍ د سار سازمان له مشر زکریا بارکزي څخه وکړه. د پدې اړه آزادی رادیو ته وویل
زه فکر کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي چې دي د دواړو رهبرانو دفاع ټاکل شوي دي، مګر زه فکر کوم چې کچېرې دوی په مشورې باندې خپل کار مخته بوزي د هغو مدني ټولنو یا هغه نهادونو سره چې د انتخاباتو په پروسه کې تجربه لري، دوی کولای شي ډېر ژر او لنډ مهال کې خپل پیشنهاد د افغانستان دولت ته اعراکي او همدارنګه کچېرې دا کار ونیسي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به وځنډېږي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس په ګډون له 14 غړو جوړ دی. که سه هم حکومت او د دې کمیسیون غړي ژمنه کوي چې خپل چارې به په بې طرفۍ سره پر مخ وړي. خو د انتخاباتو ځینې سارون کی او یو شمیر سیاسي سیرې اوس هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه په جوړ شوي کمیسیون باندې یو شمیر مدني فعالان شک لري او انتقاد لري، وایي چې دا په حکومت کې د شاملو دوو ډلو لخوا معرفي شوي کسان دي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون لپاره غوره شوي دي. تاسو څه فکر کوئ؟ نن د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په رسمي ډول کار پیل کړ، تاسو څه باور لرئ چې دا کمیسیون به په خپلو چارو کې او په افغانستان کې د انتخاباتو د سیستم په اصلاح کې څومره بریالی څه پیشنهادونه ورته لرئ؟ موږ ته زنګ وهلی شئ، شمیرې مو 0992 203 1550 یا بل شمیره مو د 0928 225 50. یو اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د ټاکلو په اړه راته وایي.
السلام علیکم، شهاب الدین یم د سمنګان څخه مې اړیکه نیولې ده. تاسو ته سلامات وړاندې کوم. زمانه سلام ده د دات یو د مصلحت اساس باندې د کمیسیون جوړ شوی دی. زه په کرونا کوم چې دا سم کار وتی ولې چې د سیاسي جنبر لري د خپلواک نه دی، د دوړو مشرانو د خونه د خپل لا سیاسي مرګري په دوه کې ټاکل شوی دی. مستقیل به نه وي راغلی. ما کوم کار وکړم
ډیره زیاته مننه کوم. بل اوریدونکو ته ورسو د تاسو د کور ودانې مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ څه فکر کوي چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې نن یې په کار پایل کړی دا په خپل چارو کې څومره بریالی؟ مهرباني وکړئ ستړی مشي، موږ د تاسو غوړو خپل خبرې مراته وکړئ، خپل نوم هم واخلئ، ځای مو وښایئ او د موضوع په اړه راته ووایئ.
محمد نسیم د مرجع څخه خبره کوم. خبره خدای ستا ما وایره چې دوی خپل مشوره کار او مصوبونه ځان دغه تذکيري چې کمپیوټري جوړ نه شي دا کنه کوم چې کمیسیون کار به نتیجه ورکړي.
ډیر زیاته مننه د مرجع څخه زموږ غوړیدونکو چې ویلې ترڅو پوری چې کمپیوټري یا بایومټریک تذکيري جوړ نشي تر هغه پوری په انتخاباتو کې شتستون زی نشي هواریدل. بل اوریدونکو ته ورزومې مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه اونې کېله اجملان تاسو ته دوستانه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ازم یزم له پروانه تاسو ته تلیفون پړی کړم.
نزه سب خبرونه تستړې مشي په موضوع خاتمن خبرې د دې انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون پرانستونن په دې اړه ته وایي چې دا کمیسون به څومره بریالي او د تاسو فکر باندې څومره به د انتخاباتو سیستم اصلاح کړل شي او کوم وړاندې زم ورته لري مهرباني وکړئ.
بله په یقین سره ما څه زوایم او شاس د ټولو اکثر نظریات هم دا موسیږي ځکه چې موږ دا زری دوه تیر دورې سره دغه انتخابات مطالعه وکړو او د دوی جنجالونه سره بل اخره تر اوسه پورې سره نه رسیدي. ټول د دغه استودې په څیر کنه دغه د ټولو نو د ټول تاسو خو په واقع کې ټول واجه اوس دا ټولې را وګاول او تر نن پورې دوام لري. همغه د افغانستان د ټولو نظریاتو خلکو دا به هیڅ دا کمیسیون څه د اصلاحاتو
خبرې کوي.
افغانستان
نو دا خو پښتنه ده او دا به درته هغه کسان جواب کی چاته چې دا مربوط کیږي. ډیره زیاته مننه کوو بیا هم د تاسو نظر او موږ شریک دوستانو یو شمیر نور اوریدونکو موږ ته سمسونه راستولې. نقیب الله احساس د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ نوې د افغانستان د انتخاباتو په کمیسون کې باید اصلاحات راشي. یو بل اوریدونکو هیواد لکندهار لیکلی دی دا کمیسون د حکومت د یو لوري په فرمایش جوړ شوی دی او د په نظر بالکل بې نتیجې دی. خیرالدین منیب کوهستانی وایي چې کمیسون باید دا واک ولري چې کمشنران بدل کړي او کنه کار نشي کولای. او شفیع الله د کندهار نوایی د کمیسون مزه به ځکه نه وي چې د په نظر ډیر واک او اختیار نه لري. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري یو بل اوریدونکو هم دې دام راخلو. نو په همدې سره بیا د اوریدونکو تماسونه پای تر سو مهرباني وکړئ سو کو لکم زه خبرې کوي. مهرباني وکړئ راډیو ګول کي موږ سره خبرې وکړئ موږ د تاسو غږ اورو سو کو لکم زه خبرې کوي.
سلام علیکم رحمت الله ده هرات نه تلیفون کوم شه دا کمیسیون زو په نظر کار سره مفید نه واقع کیږي او دلیل هم دا دی
ها
چې په دې یو کوم کو کار سره ریس کافي ځان سره د ګسر د دې د فار مست چې دې معلوم چې په کومه ولایت په کومه علاقه په کومه قریه کې څو نفر سره کول کیږي او چې دا معلوم نه شي هیڅ کمیشن نه څه کولای چې د مشکلات په دې وسیله نه
نو دی فکر کوم چې د کمیسون په چارو کې به دغه ټول مسلې چې موږ اوریدونکو تاسو د خلکو دقیق شمیر ته غوتونی ولای او بل اوریدونکو الکترونیکی تذکری یاد کړلې. نو کمیسون چې کله د انتخاباتو سیستم اصلاح کوي په دغه ټول چارو بغور کوي په دې هله چې کارونه به پرمختګ وکړي او موږ به له خپل اوریدونکو سره خبرونه شریکو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کندوز ولایت کې د کوچنی اختر په ورځو کې 206 تیا کسانو ته مرګ شو بل وخت ده. د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د اختر په ورځو کې په دې ولایت کې 4 کسان وژل شوی هم درنګ 202 تیا تنه ټپیان دي. په دې ټپیانو کې ډیر برخه یې هغه کسان و چې په ترافیکی پیښو کې ټپیان شوی او یا د اختر په خوشحالیو کې په هوایی ډزو کې ټپیان شوی دي. اجمل اریان لسمی رپورت لري.
د کندوز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ 1.5 کسان ټپیان او 4 تنه وژل شوی وو. د اختر په دویمه ورځ 49 تنه کسان ټپیان شوی وو. همدارنګه د اختر په دریمه ورځ 116 تنه زخمیان د کندوز ولایت حوزوي روغتون ته د تداوی لپاره را انتقال شوی وو. مختار زیاته کړه چې له دې شمیر څخه 150 تنه په ترافیکی پیښو کې ټپیان شوی وو او پاتې شمیر د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو د بې ځایه ډزو په نتیجه کې ټپیان شوي دي.
د کوچني اختر په درې ورځو کې موږ ته ټول 206 تیا کسان راوړل شوي دي. زموږ ټول روغتون ته په ولسوالۍ کې په کندوز په مرکز کې چې په دې ډله کې 4 تنه شهیدان او 202 تیا تنه ټپیان دي. د شهیدانو 3 تنه د هوایي ډزو له کبله او 1 تنه د ترافیکي پیښې له کبله او په پاتې پیښو کې ډېری پیښې د ترافیکي پیښو له وجې چې د بهتیاتي اوزې په نتیجه کې کومې پیښې رامنځته شوي دغه ټپیان تراول شوید.
د عامه روغتیا رئیس وویل چې د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هوان مرمۍ لګیدلې وه چې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او 3 تنه ټپیان شوي وو. همدارنګه یو کس په ترافیکي پیښې کې وژل شوی دی. په همدې حال کې بیا یو شمیر ټپیان وایي چې ډیری ډریوران جواز سیر نه لري او ترافیکي قانون نه مراتوي چې له کبله یې خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. دوی وایي دولت باید په دې برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي. یوې ټپې شوې نجلۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د اختر شپه وه، د اختر شپه وه، دغه هوایي فایرونه سره سکه د وسلوالو خلکو د ما نکریزې کېښودلو، په لاسو کې مې سه دغه مرمۍ راغی، په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دغه شفاخانه کې سه دغلته اوس پرته یم، نوې کورنۍ په اختر پوسل نه، خپله په اختر باندې پوسلمه. نور همدغه له حکومت نه غوښتنه لرم سه دا د وسلوالو مخه ونیسي، دغه غیر مسؤول وسلوالو مخه سه دا توپکونه ورنه ټول کې.
بلې خواته د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیرو خلکو ته د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو په بې ځایه ډزو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو مخنیوی وکړي، څو عام وګړي په آرامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا یو اربیا ترې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یو انتحاري حملې له امله 19 تنه وژل شوي او تر 50 ډېر ټپیان دي. قربانیان تر ډېره ملکیان شوډل شوي دي. افغان چارواکي وایي تر هغې چې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رانسي، د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به هم اعلان نه سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چین د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی. د هرات د ښاروالۍ ریاست 15 تنه کارکوونکي د اداري فساد په تور د ملي امنیت ریاست لخوا نیول شوي او 2 تنه نور تر تعقیب لاندې دي. د پاکستان سترې محکمې د هغې مسیحي میرمنې د اعدام حکم وځنډاوه چې مقدساتو ته په سپکاوي تورانه وه. د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر د سرې بهیرې جدي شار ته ورسېد. دی په پام کې لري هلته د سعودي عربستان له پاچا او پاچا سلمان او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. او په مالدووا کې درې اروپایي پلوه ډلو د یوه واکمن اطلاف پر جوړېدو توافق کړی چې وکولی سي داسې حکومت جوړ کړي چې دغه هېواد له اروپایي اتحادیه سره د یوځای کېدو پر لور سوق کړي.
او سم څو سپورتي خبرونه.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون جنرال اسمبلا یا عمومي غونډه نن جوړه شوه. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون ویان بشیر ترکی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د دغه فدراسیون د ستونزو د حل په هدف د هیواد له دیرش ولایتونو نه استازي ګډون لري. نوموړي زیاته کړه چې د اکثریت له نظر سره سم به د غونډې په پای کې د فدراسیون رئیس وټاکل شي. د تکواندو فدراسیون او نورو فدراسیونونو ستونزې له یو کل را په دې خوانه حل شوې نه دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي د دوی سلبرزنی کاری پلان ته په کتو سره د باسکټبال، والیبال، سکوهنی او کبدی سیالۍ په نږدې راتلونکو کې جوړیږي. د دغه ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د بدني روزنې ریاست د نورو اورګانونو په شان خپل سلبرزنی کاری پلان جوړ کړی او د تطبیق وړ دی. د نموړي په خبره په تیرو درې میاشتو کې د بدن د ښکلا، کانفو، کاراټه او خفیفه اتلانتیک سیالۍ شوې دي. دغه راز د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي ټاکل شوې چې په راتلونکو اونۍ کې به د وشو فدراسیون د ترینرانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره یو سیمینار جوړ شي. د بدني روزنې او سپورت ریاست د اماړیکو مسؤول عبدالصبور عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه شپږورځنی سیمینار د اسد په شپږمه نیټه پایل او تر 12 نیټې پورې به دوام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه سیمینار کې ډېر کسان د هیواد له ډېر ولایتونو ګډون کوي او مالی لګښت د افغانستان د بدني ریاست پر غاړه اخیستی. د ښاغلي عزیزي په خبره د بدني روزنې او سپورت ریاست هر کال دغه ډول سیمینارونه جوړوي.
دوستانو په همدې سره د خبری سرویسونو برخه پای ته رسو، بیرته خپل ریپورتونو ته راځو. په دې خبرونه کې پاتې ریپورتونه دادي. په برتانیا کې د قران پاک تر ټولو لرغونی پانه مندل شوی چې ویل کیږي د اسلام د پیغمبر په زمانه کې لیکل شوی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره په سیاسي او روانو چارو کې اوري چې د پاکستان دولتي چارواکي وایي اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکو هر ډول معاهده ضمانت وکړي. د کونړ وسیدونکو بیا د افغانستان په اړه د سولې د خبرو د فایل هرکلی کوي. په کندهار کې د کلالۍ لاسي هنر اوس هم ژوندی دی او تولیدي هم ښه بازار لري. په دې اړه به رپورټ واورئ که وختو ځینې نور مسایل هم در سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. په برتانیا کې د قران پاک تر ټولو لرغونی پانی موندل شوی چې ویل کېږي د اسلام د پیغمبر په زمانه کې لیکل شوی دی. دغه پانی په 1900 کلونو کې له عراق څخه برتانیې ته وړل شوی. څېړونکي وایي د قران دغه آیاتونه کټ مټ هغه سدي چې نن په نړۍ کې شته او دا ښیي چې په قران کې هیڅ ډول تحریف نه دی شوی. تفصیل له فریبا ظاهر نه.
په بریتانیا کې د قران کریم دغه موندل سوی پانی 1300 کلونه په خوانی شودل سوی دی. دغه مخطوطه یا د قران پانی د برمنګم پای و کتابتون کې موندل سوی دی. بی بی سی نن په یو راپور کې ویلي چې دا د قران کریم د هغې نسخه برخه دي چې په 1900 کلونو کې له عراق څخه بریتانیا ته وړل سوی دی، خو نږدې یوه پیړۍ د هغه قدامت ته د چا نه و پام سوی. راډیو کاربن چې د پخوانیو توکو او اجسامو د عمر تعینولو لپاره کارول کېږي ښیي چې د قرآن کریم دغه برخې د 1500 کلونو ترمنځ د وزې یا د میږې پر پوستکي لیکل سوی دی. د سنت د حکم له مخې د اسلام پیغمبر ته له 1600 څخه تر 1520 کلونو پورې، یعنې د هغه د ژوند تر وروستیو پورې آیتونه نازلېدل او بیا په تدریج سره ټول د قران کریم په اوسنۍ بڼه سره یو ځای سوی دی. باور ده چې د قران کریم ځینې برخې په جلا توګه مخکې تر غلې تل سوی چې په 1450 کال کې بشپړه نسخه راټوله سي. د اسلام او مسیحیت یو څېړونکی پروفیسور ډیوید توماس وایي دغه مخطوطه چې اوس موندل سوی موږ د څو محدودو کلونو په تفاوت هغه وختونو تستنوي چې د اسلام دین ظهور پکښ وکړ. د زیاتوي هغه کس چې د مخطوطه لیکلی شایي حضرت محمد تشه پیژنده شای حضرت محمد اشرف پیژنده، هغه به شای پیغمبر په خپل لیدلې وی او دغه ویناوی به اوریدلې وی. نو موږ دا هم وایي چې د قران دغه آیتونه کټ مټ هغه سدي چې نن په نړۍ کې دي. په دې سره لیدل کېږي چې په قران کې تحریف نه دی سوی، بلکې د قران له نزول رئیسی تر اوسه یو شان پات سوی دی. د متن په حجازي خط لیکل سوی چې په لومړي سر کې به عربي متنونه پرې لیکل کېدل. دغه پاڼې د دکتورا یو محصل په ناڅاپي توګه موندلې دي. دغه مخطوطه د منځني ختیځ په اړه د هغو څه باندې 3000 وثیقو او مخطوطو یوه برخه ده چې په شلمه پیړۍ کې د عراق موصل ښار ته څیرمه زیږېدلې کلدانی پادری الفونس منګنا راغونډي کړې وه. په برتانوي کتابتون کې د مخطوطاتو یو متخصص ډاکټر محمد عیسی والی وایي چې د قران کریم وروستۍ نسخه د دریم خلیفه حضرت عثمان بن عفان په زمانه کې وویشل سوه. دی وایي په اسلامي ټولنه کې دومره شتمني نه وه چې د حیواناتو پر پوستکي لیکل سوي متنونه دي د څو پیړیو لپاره وساتل سي، ځکه د قران بشپړې نسخې ساتلو لپاره ډیر پوستکي ته اړتیا وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا پاکستان دولتي چارواکي وایي چې اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکو هر ډول معاهده ضمانت ورکړي. دا څرګندونه د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي پاکستاني یو رسنیو ته کړې. زبیح الله شفق له نور تفصیل سره.
پاکستان او چین د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې د سولې د هر ډول ممکن معاهده ضمانت ورکولو ته چمتووالی ښودلې. د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي د چهارشنبه پر ورځ د هیواد انګریزي ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون ته د نوم نه اخیستو په شرط ویلي چې اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي چې د دواړو افغان خواو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې د دوی د موافقې د اجرا کېدو ضمانت ورکړي. دغه پاکستانی چارواکي دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې د رواني میاشت په منیټا د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د پاکستان، امریکا او چین د استازو په شتون کې د افغان دولت او افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ سره ولیدل. په دغه لیدنه کې دواړه لوري پر دې سلا شول چې د سولې د خبرو اترو دا لړۍ به جاري ساتي او په نږدې راتلونکي کې به یو ځل بیا سره ګوري. د پاکستان دغه جګپوړي چارواکي ایکسپرس ټریبیون پاڼې ته هم دا راز ویلي، پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د خبرو زمینه برابروي، خو که چیرې دا خبرې پرمختګ وکړي او ټولې خواوې موافقې ته ورسیږي نو بیا به پاکستان په دې کې هیڅ ستونزه ونه لري چې د سولې د خبرو د زمینه برابرونکي ورخوارول هم ولوبوي. موږ ان لیواله یو چې د سولې د هر راز موافقې تضمین وکړو. دغه پاکستانی چارواکي دا څرګندونه تر هغه وروسته کړي چې د افغانستان د سولې علي شورا له طالبانو سره د مرید مذاکراتو د دړې په دوام په راتلونکي کې د لیدونکو کتنو لپاره د چمتووالي خبر ورکړي. په امریکې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ په مخامخ لیدنو کې پریکړه شوې وه چې له کوچني اختره وروسته به دواړه خواوې یو ځل بیا سره وویني، خو تر دې دمه لا د خبرو نیټه او ځای نه دی اعلان شوي. داسې ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو استازي به د خبرو په راتلونکي پړاو کې په افغانستان کې دور بند پر موضوع بحث وکړي او یو نتیجې ته به د رسېدو هڅه وکړي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د زمینې برابرولو او قربتوب له امله پاکستان ستایلی او د دې خبرو د جاري ساتلو هیله یې څرګنده کړې ده. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې یو جګپوړي امریکایي چارواکي ټونی بلینکن په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نه سلاکار طارق فاطمی سره په لیدنه کې همداراز له افغانستان او هندوستان سره د دې هیواد د اړیکو د پراختیا هرکلی کړی او د دې سیمې د امن لپاره مهم ګام بللی دی. دا په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې یو شمېر نورو هیوادونو هم په امریکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کړی او د دې لړۍ د جاري ساتلو هیله یې څرګنده کړې وه. د یادونې وړ ده چې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دفاع کړې وه او په خپل اخترس پیغام کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات ضروري بللي وه.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111415.
دوستانو مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې د پاکستان دولتي چارواکي وایي اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکو هر ډول معاهدې ضمانت ورکړي. د آزادۍ راډیو ده د کونړ خلک بیا د سولې د خبرو اترو په برخه کې د ورستي پرمختګ نه خوشاله ښکاري. په دې اړه له روحلان ورین نور حال اورو.
د کونړ اوسیدونکو ویل تیرو نږدې څلورو لسیزو په هیواد کې تحمل شوې جګړه روانه ده چې هر ورځ په کې بی ګناه افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي او بشمیره کسان بې کوره کیږي. اوس چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کومې د سولې هڅې پیل شوې دوی پوره ملاتړ کوي.
زمان عبد الله دل دی ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې په افغانستان کې سلویخ کلاباد منګ د شتشنو مورو چې امیش افغانانو یاد کلی چې سولو خاملیم نه دلیدلی من ټول دغه پروسه ملاتړ کوو او دا چې په هر ملک کې کیږي هر څوک کې الله دې اجر ورکړي. خو منګ افغانان سولو ته ډیر ضرورت لري ځکه د سلویخ کله جنگونه زمنګ ملک وځ په جهالت ځوانانو رسول زمنګ اقتصادي ضربې مخړلې. نو من خصوصا د ټول کونړ ځوانانو د سولې دغه چا چې د پروګرام روان کړی د سر ملاتړ کو او سر ملګری
اجمل رسولیم د کونړ ولایت اوسیدونکی او څکم زیات څلوېخ کاله کېږي چې زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې د جنگ جګړې روانې دي. زمونږ غرونه زمونږ نباتات او زمونږ حیوانات او انسانانو ټولو ته ډیر زیان اړولی دی. نو سوله د انسان د ژوند لپاره ډیره زیاته مهمه ده، حتی د حیواناتو نباتات د ژوند لپاره هم ډیره زیاته مهمه ده.
دوی وایي د پاکستان په مری کې چې پروژه کې کومې مخامخ خبرې وشوې د کونړ اوسیدونکو پرې خوښتي او هیله یې ده چې یادو خبرو او غونډو ته تر هغه دوام ورکړی شي چې څو په هیواد کې سوله تامین او جنگ پای ته ورسیږي.
زمانو عمران دی او د مرکز صدابات اوسیدونکو ما په مری او په چین او په دې ځینو کې خبرې کیږي. افغانان نه ډیر خوشاله کړي دي چې مکلای شي د سولې خوندانان بشو مو په سولې کې ژوند وکړو.
یو شمیر کسان به وایي چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې خپل فعالیت پیل کړي او کې دې شي چې پاکستان یې دلی ته د میدان خالی کولو په خاطر د سولې خبرو ته طالبان هڅولې وي. خو افغان دولت ته پکار دي چې داسې خبرې وکړي چې په هیواد کې کومه مخالفه وسلواله ډله پاتې نشي او بیا هم په بل نوم جنگ دوام ونه کړي.
کاغه ډله وسره جوړ شي دلته په څنګه کې نور ډله غم روزلې دي چې یاد داعش په نامه او یاد د بل شي په نامه باندې فکر نکوم کو د افغانستان سره دغه خبرې بریالي شي. جنگ پای ته نرسیږي.
نو ان شاء الله زه یقین لرم چې ملا صاحب محمد عمر سولې ته حاضر شو نو داعش به هم ان شاء الله سولې ته حاضریږي او زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې باید دواړو ډلو سره خبره ختمه کړي. داسې نه شي چې پنځه کاله دې وځپلو او پنځه کاله باندې بل خارجي پروسه بیا راشي او دغه زموږ قوم مرچو دا په جنگ کې تیر شو او بیا سره جنگ کې اخته شو.
خلک وایي کله چې د پاکستان په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشوي نو د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد هم له هغه وروسته د کوچنی اختر په پیغام کې خبرې اترې په هیواد کې د روان جنگ پای ته رسولو لپاره غوره بللې وي. ولسمشر غنی هم د اختر په ورځ د ملا محمد عمر د سولې په اړه د خپور شوي پیغام مننه وکړه او یاد پیغامی په هیواد کې د سولې راتلو لپاره مهم وباله. د یادونی وړ ده چې د روانو جنگونو د پای ته رسولو په منظور په بیلابیلو هیوادونو کې په کراتو خبرې شوي. خلکو د هرو خبرو د پیل په مهال خوښي څرګنده کړې خو کله چې خبرې پای ته رسیدلې بیا هم جنگ دوام کړی او د خلکو ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوي دي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کندهار کې د کولالۍ لاسي هنر اوس هم ژوندی پاتې دی او تولید یې مخه بازار لري. کولالان وایي چې د پخوا په پرتله کاروبار ښه شوی دی. صادق رښتینی په کندهار کې د کولالۍ د هنر په اړه یو رپورټ چمتو کړی.
کولالی هغه 5000 کلن هنر دی چې د منډیګک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندی پاتې دی. ویل کېږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و او کولالانو دا اول ځل لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ورباندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسې دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کولالۍ تولید ځایونه سته چې کاروبار یې خورا په جوش کې روان دی. په کار بخت کولالان پر هیوادوالو غږ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایي سامان چې راځي یا کولران دي یا پنکی دي یا نور کوم څه دي هغه ته باید موږ څه فکر نو کو دا چې دي منګي دي یا ګلدانی دي دا موږ خپل تولید دي موږ خپل د لاس جوړ یي خپل د ملک د غم دي نو په دې خاطر باید خلک موږ څه وطنوال د خپل د لاس جوړ د خپل ملک جوړ بشي ته پام لرنه وکړي. موږ څه خلک باید خپل وطن شه باید وکړي خپل کیږي وکړي که په هوټل کې که په کور کې باید په پلاستیک څخه کار وانه کړي باید نه ښکنه څخه کار وانه خپل د منګي وبه خپل د کنجي وبه بیا چې دی وایي چې زموږ پر پښتورګي کې باندې درد دی یا موږ پښتورګي کې د بار پیدا شوی ده.
کولالان وایي چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي.
زموږ خوشاله چیز ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي لکه چې نه دا رنګ نه بایدي لوی مثال د مشه بابا ګمبت د طالبانو په شپو کې جلا کوله او کلم په چکوشه د خوشي زندګۍ سره کړی دی. نو په دا باسا کو ځانی یو پاکستانی او چینایي او دا خوشی دا دغه نن د دوه مقامت نن لري مګز مش خوشته چې نو زموږ د دولت سره د خوایشتې د خلکو سره د خوایشتې چې باید خپل وطن شي کار دي
دا خلک به دا کوټي او په تعمیران او په مستان کې د پلاستیکي خوشی یا د پاکستان خوشی یا د ایران خوشی کاری دي چې موږ سره ان سي سل کال دوام لري چې دا ځای د دین د تعمیر په سل کال کې د وسو کال دي دا دوام لري.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عز احمد عزیز د کولالۍ هنر خورا په خوانې او پرمختللې کې سبولي. نو موري وای چې کته هم دا 5000 کلن هنر پر ځای پاتې دي خو په دې ورستیو کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دي او تولیدې د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوي دي. په عین حال کې کولالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو لپاره بازار پیدا کړي ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په راتلونکو څونه کې د خلیج له عربي هیوادونو کتنه وکړي. جانکیری په دې سفر کې د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره ګډ کار کوي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جانکیری وایي دی به په راتلونکو څونه کې د قطر مرکز دوحې ته لاړ شي او دغلته به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني. عربی ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د جانکری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. که څه هم چې د خلیج عربي هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقه هرکلی وکړ، خو دا هیوادونه پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ پر روانو شخړو کې لاسوهنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د رواني اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسي 180 درجه د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا به د خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیره ورځ په پنسلوینیا ایالت کې پخوانیو پوځیانو ته په وینا کې ویل له ایران سره جدید ډیپلوماسي ښایي د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی. باراک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشاره سره ویل دوی هم هغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې 3 میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره وروستۍ اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بللی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکو څونو کې د خلیج عربي هیوادونو ته ځي. د امریکا د پوز یو لوړ پوړی جنرال ویلی واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د هوایی بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نسبولو جدي خبر وکړي. د رضوان مراد سره پاتې کیږو په یو بل رپورت کې ترې په دې اړه اورو.
جنرال مارک میلی چې د متحده ایالاتو درتلونکو لوی درستیس په توګه نومول شوی دی وای د سمندري ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ډان فرد سره هم نظر دی چې وای روسیې له 2008 کال راهیسې متحده ایالاتو ته لوی خطر متوجه کړی دی. جنرال میلی ویلي متحده ایالات باید په جدي توګه اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د جګړې ډګرونو ته نږدې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نسبولو غور وکړي. نوموړي د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل روسیې پر ګرجستان برید وکړ، د کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او پر اوکراني حمله وکړه چې دا خواشینونکي مسایل دي. د جنرال مارک میلی په خبره د روسي پلو بلتون پالو توپخانی او راکټي بریدونو ته په پام سره چې روسیه ترې ملاتړ کوي اوکراین ته د وسلو ورکول بل د هیواد سره مرسته وي. نوموړي چې په افغانستان او عراق کې خدمت کړی دی ویلي په عراق کې مشت امریکایي پوځي سلاکاران باید د جګړې په سیمه کې له عراقي ځواکونو ملاتړ او له هغوی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په یو تلیفوني تماس کې عراق ته د F-14 جنگي الوتکو د سپارلو په اړه د هیواد د صدر اعظم حیدر العبادی سره خبرې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه بللې ده.
دردن تیریگی کے دلداران تیرے تاشوند لزہروں تک
هلی دا پښتو ژبې دا وتلی او پیاوړی سندرغاړي هارون باچا نوې البم دی چې خپور شوی دی. له نیکه مرغه باچا صاحب را سره په سټوډیو کې دی. د دې البم په اړه به ترې واورو څنګه ثبت شو، څنګه خپور شوی دی، نور کارونه په مخ کې څه پراته دي. باچا صاحب لومړی خو درته هرکلی وایو، مننه درنه کوو چې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته راغلی.
ډیره مننه انصف، تاسو هم ډیره مننه. زه به حول خپل ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه وایم او تاسو هم بیا هم ډیره مننه.
کور مو ودان بچا صاحب، د هلی البم د تاسو د تیر البم نه راورستا په خسته کم موده کې، یعنی یو کال به وتلې چې خپور شو کنه؟
او تقریبا کال.
ها، دلته وایي چې دا البم په څه باندې خپور شوی دی؟ څنګه په سی ډی کې دی، په کاسټ کې دی، په بل کومه باندې دی؟
دا خدا سیوان سیب زه چې په خور ته لاړم تقریبا یو نیم کال څه کم دو کال مخکې، نو زما د موسیقۍ د سبتم دغه یو چې کله کله فرصت ما ته پلاس راشي چې وطن ته لاړ شم او بیا په تیره په خور ته لاړ شم، نو ولته بیا ځنوي موسیقي ریکارډ کوم چې کم کم پوزونه را سره وی سټوډیو کې کینم، هغه را جوړ کوم، ریکارډ کوم، سبت کوم. هم دغه سیو چې تقریبا یو نیم کال مخکې زه په خور کې ما د سندرې مې نیوی کمپوزونه مې سټوډیو کې سبت کړل. خو بیا چې تاسو به خبرې یا اوریدونکو به تر ډیره خبرې شي دا څنګه څنګه چې به مخکې په پښتو کې سټوډیو یا سی ډی ګان مارکیټ تر اتل خپرېدل به هغه د پښتو موسیقۍ غو بازار تقریبا زبوا مې چې لمنځه وست تللې کنه. کله نا کله یو نیم کیسټ بیا هم ریلیز شي د پیښور د دکانونو کې هغه خپور کې خو هغه څنګه چې بکېده دغه یو سیستم چې څنګه وو هغه تقریبا لاړ اوس دغه دکاندارانو چې یو اس بی ګانې دي او میموري کارډونه دي اوس موږ ته د کاروبار نور واره نه کوي ما خو چې دا میوزیک ریکارډ کړو سټوډیو کې پروت وو په چلې نه پوهېدم چې اوس سره څوک وو بیا دلته په ویانا کې موږ سره نږدې اتریش هېواد دی هلته موږ سره پښتانه فرنګیان ملګري دي هغوی یو هلته یو پروډکشن هاوس جوړ کړی دی غواړي ویډیوګانې جوړ کړي سندرو ته ویډیو کلپونه جوړ کړي داسې ډاکومنټریز موویز مستند فلمونه جوړ کړي په مختلف موضوعاتو نو دا هم هغوی وو چې هغې زه وهڅولم چې راته راځه او دا سندرې دې راواخله چې موږ یې انټرنیټ ته ورکو ټولنیز میډیا ته ورکو یوټیوب ته ورکو نو ما هغه وچه تقریبا په دې اختر کې اختر په اوله ورځ مې هغه ملګرو زه تللم ویانا ته هلته م ته ویډیو م جوړه کړې وه دا هغه ټولې سندرې دغه غونډې چې کومه د سندرو د ثبت لپاره د ویډیو لپاره موږ جوړه کړې وه د هغې نه یوه یوه سندره راواخسته او یوټیوب ته مې واچوله په فیسبوک کې هم دي او اوس هغه څوک چې هغه انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولی شي چې هغه سندرې واوري
بچا صاحب دې سندرې انترم واوریدله د سیال صاحب ذکر دې پکې کړی وو غالبا د سیال صاحب شعر دی
د اکبر سیال
د اکبر سیال نو تاسو سربیره پر دې چې د موسیقۍ هغه کوم ظرافتونه چې دي او کومې ځانګړتیاوي چې دي د تاسو مینوال پاغې مو پیژني یو بل ځانګړتیا چې تاسو په همیشه یادی هغه د ښې شاعرې انتخاب دی تقریبا د تاسو ټولې سندرې په ډیره ښه شاعرې مو انتخاب کړی ده په دې البوم کې مو څه کړی
په دې کې مې هم ان صاحب زه خو به اول دا وایم چې دا خو ستاسو غونې د ملګرو هغه د برکت دی چې زما سره کدلته په اروپا کې هم ستاسو غونې ملګري دي یا چې په وطن کې کله هم وم ژوند مې هلته کوو نو هلته هم دغه شاعران او لیکوران مې ملګري وو ناستې پاستې وم نو د هغې د صحبت دغه اثر ورته زه ویلی شم چې ما بیا هم دغسې تاسو څنګه وایي چې ښه شعر انتخابوي نو دغه یوه هڅه مې همیشه پاتې شوې ده په دې البم کې په هیلي کې مې هم زموږ د پښتونخوا ځینې نومیالي شاعران د پولیا خوا د افغانستان لکه پیر محمد کاروان صاحب شو میوند فدا صاحب شو او د دې خوا نه د اکبر سیال صاحب شو شاه سعود سعود دی او خدای دې پنی کې مل شاه نور پکې څوک دي زما نه هېرېږي ان صاحب خو ما کوشش کړی چې دواړو خواو نه د پولي دواړو خواو نه شاعران څنګه چې مې په تېر البم کې کړي وو په ولس جانان کا کې نو دې ځل هم او راتلونکي دپاره مې هم دغه شان پلان دی چې د دواړو خواو نه شاعران راواخلم او دغه شعرونه موزیکي سره وایم
د تاسو دغه کار په ولس جانان کا کې زه د لومړي ځل لپاره ورته متوجه شوم چې تاسو ډیر ښه د انډول ساتلی وو البته نه ما خپل ذوق په دې کار باندې خراب کړی وو له اخوانم هم ښه غزلونه راټول کړي وو له دې خوانم هم دغه انډول ساتلی وو او هم داسې ساتلی وو چې د تاسو هغه انتخاب ته پکې صدمه ونه رسیږي او هنري ذوق ته پکې صدمه ونه رسیږي دا ولې کوي ولې غواړي چې د دواړو خواو شاعران یا د دواړو خواو نه تاسو سندرې ولرې پکې
نو دا سو کلونو شو لاندې چې دا د کلن دا پښتانه دا ټولنیزي میډیا ته راغلي دي زیاتې کاروي او په تیر زمونږ د فرنګي ملګري شاعران ملګري نو زمونږ د پښتونخوا له خوا خو زه به وایم چې زمونږ هغه شاعران دومره د ټولنیزي میډیا نه کاروي خو بیا اخوا په افغانستان کې زمونږ کم ځوانان شاعران ملګري دي هغه بیا ډېر دې طرف ته مخه کړی دا خپل شعر چې کله ولیکي دغه فیسبوک ته دغه سيزون ته راوچي تر څو زیات خلک ته خبر شي نو هم دغه لار و چې بیا زه د غېد کارونو نه د غېد شعرونو نه خبر شوم او بیا زما خوښ شو زهره ده او بیا مې وغوښتل چې دا زه په خپل البومونو کې دې ته ځای ورکم.
بچا صاحب وخت را باندې په تمامه دوه کلن راته وای چې دلته بهر په اروپا کې ژوند په هنر باندې د تاسو د موسیقي په هنر او د دې په غزرافتونو هغه سکړې کنه تمرین دلته کیږي وطن کې مکیده؟
نه تمرین خو باید یو هنرمند جاری وساتي هر وخت کار ځای کې وي. زوم دلته چې ما خو کوشش مې وی چې هر ورځ تمرین وکم هغه ته وخت وباسم او دلته کله کله بیا کنسرتونه مرا جوړ شي. زمونږ په مختلف اروپאי هوادونو کې دغه دی پښتانه دی ټولنې لري کله کله ما دعوت کی لاړ شو ولته خپل بندار وکړو ایسر ملاقاتونه موشي موسیقي موشي اترونه موشي یو یو خوندو کی.
ډیره زیاته مننه بچا صاحب چې ډیر تراخلي کورم ودان خوشاله اوسې. هارون بچا د پښتو ژبې نامتو وتل سندرغاړي په وچې د خپل نوی البوم هلی پاړې را سره سرګندونه کولې او خپل د زړه خوالې را سره شریکول. دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو نوري د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول خپل کار پیل کړ. په کندز ولایت کې د کوچني اختر په ورځو کې 216 کسانو ته مرګ ژوبله وختي چې ډېرې په ترافیکي پیښو او همدارنګ په هوایي ډزو کې ټپیان شوې دي او پاکستان وایي دوی چمتو دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کېدونکو هر ډول معاهدې ضمانت وکړي.